ریبا اسمت سارون، خوش آمدین سارون صاحب.
ډیره مننه نیمی صاحب. اته بجې او دیرش دقیق، اته بجې شپې قدر من اوریدونکو د دې سات په خپرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا د قطر د دفتر د پرانستلو لپاره د پاکستان د ژمنی هرکلی کوي. د کونړ خلک او چارواکي په خپل ولایت کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د دفتر په بندیدو خواشینی دي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي، خو اوس توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې حمیده عثمان وړاندې کوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی په قبایلی سیمه پاړه چنار کې وروستي ځانوژونکو بریدونه په کلکه غندلي. ان بی سی ټلویزیون د یو امریکایي چارواکي په قول ویلي چې په افغانستان کې دوه امریکایي پوځیان د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو په برید کې وژل شوي دي، او د پاکستان پوځ وایي پر هغه کرخه چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر لانجمنه سیمه سره بیلوي د هندي سرتیرو په ډزو کې یو پاکستانی وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. پورا خبرونه واوري. افغان ولسمشر حامد کرزی په قبایلی سیمه پاړه چنار کې وروستي ځانوژونکو بریدونه په کلکه غندلي او هغه له اسلام سره څرګنده دښمنی بلل ده. د ولسمشر د وایندوی له دفتر څخه په خبرې شوې خبر پانه کې د ولسمشر کرزی لخوا ویل شوی چې د روژې په مبارکه میاشت کې چې د توبې او بخښنې میاشت ده، د ملکي خلکو واژنه له اسلام سره څرګنده دښمنی ده. په خبر پانه کې د احمد کرزی لخوا د بریدونو د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویل شوی او له هغوی سره خواخوږي ښودل شوې ده. وروستي راپورونه وایي چې د پاړه چنار له ګڼې ګوڼې په یو ډک بازار کې د دې بریدونو د وژل شویو کسانو شمیر او 500 تنو ته رسېدلی او تر 200 زیات پکې ټپیان شوي دي. ان بی سی ټلویزیون د یو امریکایي چارواکي په قول وویل چې پرون شنبه په افغانستان کې دوه امریکایي پوځیان د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو په برید کې وژل شوي دي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ایساف ویلي و چې په افغانستان کې د دوی دوه پوځیان د سړک د غاړې د چاودیدونکو موادو په چاودنه کې وژل شوي دي. ایساف د خپلو وژل شویو سرتیرو ملیت نمونه او د پیښې دقیق ځای تر هغو نه اعلانوي چې د وژل شویو عسکرو د کورنیو غړو ته یې معلومات نه یې ورکړي. د استرالیا نوی صدر اعظم کیون راډ له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. نوموړي چې د شنبه په ورځ په یو ناڅاپي سفر د اروزګان ولایت ته تللی، هلته یې د خپلو سرتیرو سره په لیدنې سربیره د اروزګان د والي او نورو افغان چارواکو سره هم وکتل. د اروزګان د والي وایاند عبدالله همت ازادي راډیو ته وویل چې والي امیر محمد اخونزاده د استرالیا له صدراعظم څخه وغوښتل چې د دې ولایت د ورانو ویجاړو سړکونو په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي. ښاغلي همت وایي د استرالیا له صدراعظم سره په دې سفر کې د استرالیا د دفاع وزارت لوړ رتبه استازی جنرال ډیوډ هیلي، د ملي امنیت سلاکار مارګریټ مکرتی او په افغانستان کې د استرالیا سفیر جان فیلیپ هم ملګري وو. استرالیا په افغانستان کې 1600 سرتیری لري چې ډیری په اروزګان ولایت کې میشتي. همداراز په دې ولایت کې د ولایتي بیا رغونې د ډلې میشتي هم د استرالیا په غاړه ده. له 2002 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې 40 استرالیایي سرتیری وژل شوي دي. د بدخشان په 14 ولسوالیو کې 4000 هکتار ځمکه له کوکنارو پاکه شوې ده. د بدخشان د والي وایاند عبدالمعروف راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د کوکنارو د اړولو دغه کمپاین له تېرې یوې میاشتې راهیسې پیل شوی، خو په 14 نورو ولسوالیو کې د امنیتي ستونزو له امله عملي شوی نه دی. ویل شوي چې څه کال په دغه ولایت کې تر نورو کلونو زیات کوکنار کرل شوي. په بدخشان کې د کوکنارو د اړولو دغه کمپاین له 2 کلونو راهیسې د لومړي ځل لپاره تر سره کیږي. د دغه ولایت له لارې منځنۍ آسیا ته د مخدره موادو قاچاق د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه د روسیې د اندېښنې وړ موضوع ده. او دا هم څو بهرني خبرونه. د پاکستان پوځوي پر هغه کرخه چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر لانجمنه سیمه سره بیلوي، د هندي سرتیرو په ډزو کې یو پاکستانی سرتیری وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. د پاکستان پوځوي د ډزې د شنبه په ورځ وختي د راولاکوټ په سیمه کې په کنټرول لاین شوې دي. دواړو خواوې یو بل تورنوي چې لومړی ډزې پیل کړي دي. کشمیر د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه سیمه ده چې د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوې ده، خود دواړه خواوې د بشپړ ملکیت ادعا کوي. په 1947 میلادي کال کې بریتانیا څخه د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته هند او پاکستان په خپلو کې دوه جګړې د کشمیر پر سر کړې دي. دواړو خواوو په 2003 میلادي کال کې پر هغه کرخه چې کشمیر د دواړو ترمنځ ویشلې د اوربند په ساتلو سلا شول، خو وخت نا وخت یو بل له دې اوربند څخه په سرغړاوي تورنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی په مصر کې زیاتیدونکې خونړۍ سیاسي تاوتریخوالی دا هیواد یو اساسي شیبې ته رسولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د مصر د لرې کړی شوي پخواني واکمن حسنی مبارک د واک پر ضد له پاڅونونو څخه تر 2 کلونو زیات وخت تیریږي. جان کیری ویلی د مصر په اړه وروستۍ پریکړه لا نه ده شوې، خو دا پریکړه به خامخا د هغه څه تر اغېز لاندې وي چې اوس په دې هیواد کې روان دي. نوموړي زیاته کړې ده چې دا د مصر د چارواکو اخلاقي او قانوني مسؤلیت د چې د سوله ایز راټولیدونکو او د بیان د ازادۍ درناوی وکړي. د مصر د روغتیا وزارت وایي د شنبه پورې سهار وختي د لرې کړی شو ولسمشر محمد مرسي د ملاتړو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې 15 کسان وژل شوي دي. د محمد مرسي د اخوان المسلمین لورې بیا وایي چې تر سلو زیات کسان وژل شوي او دوی امنیتي ځواکونه تورنوي چې په بې وسلې مظاهره چیانو یې مرګونې ډزې کړې. نه تنه نور د شنبه په سهار د مصر په بل لوی ښار اسکندریه کې وژل شوي دي. په لیبیا کې چارواکي وایي د شنبه په ورځ تر زرو زیات بندیان له زندان څخه تښتېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد په بېلابېلو برخو کې اعتراض کوونکو د یو سیاسي ګوند په دفتر هجوم وروړی. دا اعتراضونه په دې هیواد کې چې د وسلوالو لخوا اداره کیږي او په وسلو کې ډوب دی د ناکراریو تازه نښې دي. تر اوسه پورې دا روښانه نه ده چې بنغازي ته نږدې د الکوفیا په نوم د دې زندان ماتېدل له دې مظاهرو سره تړاو لري که نه. د شنبه په ورځ په لیبیا کې ډله ییزې مظاهرې دغه سیاسي فعال پر وژل کېدو د اعتراض په توګه وي چې د لیبیا په اخوان المسلمین ډله کې د اسلام کارو سخت منتقد و. امنیتي چارواکي وایي بندیان وروسته له هغې بلوا پیل کړه او ودانۍ ته یې اور واچوه چې زندان ساتونکو پر هغو درې بندیانو ډزې وکړې چې د تښتېدو هڅه یې کوله. کله چې په زندان کې د ګډوډۍ خبر خپور شو نو وسلوال کسان له بهره زندان ته ور ورسېدل او د خپلو خپلوانو د خوشي کولو لپاره یې ډزې پیل کړې. په موګادیشو کې له هغې ودانۍ بهر چې د ترکیې د سفارت مامورین پکې اوسیږي وې موټری ځان وژونکې حملې یو ترکی ساتونکی او یو عام سومالیایي وژلی دی. په سیمه کې یو پولیس افسر ویلي چې ځان وژونکي د چاودیدونکو موادو بار موټر د ودانۍ له دروازې سره ټکر کړ. په استانبول کې یو ډیپلومات ویلي دی ترکی ساتونکي توانېدلې چې له موټري بم چاودنې مخکې دوه برید کوونکي ووژني. په سومالیا کې د الشباب په نوم ډلې چې له القاعده سره اړیکې لري د دې برید مسؤلیت منلی دی. د سومالیا حکومت هڅه کوي چې په هیواد کې له 2 لسیزو جګړې او بې قانونۍ وروسته حکومت ټینګ کړي. د الشباب ډله د افریقایي ټولنې د پوځیانو لخوا د 2011 میلادي کال په اګست میاشت کې له موګادیشو څخه وایستل شوه، خو لا هم دا ډله د دې هیواد په ګڼو کلیوالي سیمو کې واک لري او بریدونه تنظیموي. ترکیه یو له هغو ګوتو په شمیر هیوادونو څخه دی چې په موګادیشو کې سفارت پرانیستی دی. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
سات 8:00 شوې د دې خبرونې په دوام کې واوري. د افغانستان د سولې عالي شورا د قطر د دفتر د پرانستلو لپاره د پاکستان د ژمنې هرکلی کوي.
هر حرکت چې هغه په افغانستان کې د سولې ثبات لپاره مقوي تمامیږي نو هغه روان استقبال کوي. سولې عالي شورا
د کونړ خلک او چارواکي په خپل ولایت کې د سره صلیب د نړیوال کمیټې د دفتر په بربندي پر بندیدو خوشینه دي.
کم خاتون د بندیانو و تبادله کېدل هغه به د سری میاشتې د لارې کېدل او د سی آر سی په مناسبه کېدل.
د بشری حقوقو کمیسیون وایي په تیرو څلورو میاشتو کې د ښځو پر ضد تشدد نږدې 10% زیات شوی دی، خو په هلمند کې بیا د ملي اردو د ځواکونو تلفات ډیر شوي.
په دې کال کې تر نن ورځې پورې یو
د نوم لیکنې د دوهم پړاو د پیلېدو او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د کابل نننیو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې میکروفون تاسو ته درسپارو. په میکروفون ستاسو کې ستاسو خبرونه کې موضوع د انتخاباتو لپاره نوم لیکنه ده. د افغانستان د سولې عالي شورا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ویلي چې په قطر کې به د طالبانو دفتر په نږدې راتلونکي کې بیرته پرانیستل شي، خو ځینې افغان کارپوهان وایي باور نه لري چې پاکستان به د سولې د خبرو پروسې ته وفادار وي. په قطر کې د طالبانو دفتر له پرانیستلو څو ورځې وروسته بیرته وتړل شو. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالی شورا تمه خی چې د پاکستان نوې حکومت او نوې کابینه به د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپلو پالیسیو له سره غور وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په تازه شپو کې اعلان کړ چې د افغانستان د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره به په قطر کې د طالبانو دفتر بیرته پرانستل شي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د تماس او دعوت د کمیټې رئیس مولوی شفیع الله نورستانی له آزادی رادیو سره په خبرو کې د دغه سرګندونو هرکلی وکړ.
هر هغه روانه او حرکت چې هغه په افغانستان کې د سولې د ثبات لپاره مقوی تمامیږي، نو هغه روانه استقبال کوي. سولې عالی شورا پاکستان کې حکومت نوې راغله ده او کابینه هم نوې شوې ده. موږ امیدوار دغه بدلون دیته یو چې طبیعي ده افغانستان په مورد کې چې کوم د دوی مخکې پالیسي د هغې د تغییرات ورکړي د مثبت طرف ته دا روانه بوزي.
دا شوراوی څرنګه چې پاکستان پر طالبانو نفوذ لري د قطر د دفتر په بیرته پرانستلو کې رول لوبولی شي. طالبانو د روان لمریز کال د جوزا په 28مه په قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي نمائندګۍ په نوم خپل دفتر پرانسته او خپل سپین بیرغ پرې پورته کړ. کله چې د افغان دولت د مخالفتونو له امله د دوی د دفتر لوحه او بیرغ راکوز کړی شول، طالبانو هم دغه دفتر موقتا وتړ. خو اوس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په قطر کې به د طالبانو دفتر په نږدې راتلونکي کې بیرته پرانستل شي. بلخوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ شته اختلافونو ته په کتو سره ځینې کتونکي په دې باور نه دي چې دا دفتر د په نږدې راتلونکي کې بیرته پرانستل شي. د افغانستان د سیاسي چارو پوه وحید مژده وایي پاکستاني چارواکي غواړي چې یو ځل بیا افغان دولت تیر باسي.
تا جایی که دستی اطلاع دارم هرگز چنین تصمیمی از طرف طالبان گرفته نشد، اما این حرفی که از طرف وزارت خارجه پاکستان مطرح شد
تر کومه ځای چې اطلاع لرم د طالبان لخوا داسې یو تصمیم نه دی نیول سوی. دا موضوع چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مطرح کړی ده فکر کوم بیا هم هغه پخوانۍ لوبه تکراروي، بیا غواړي افغانستان تیر باسي. له پاکستان څخه باید ډېره توقع ونه سي.
ښاغلی مژدوی، پاکستان هڅه کوي چې په دې بهانه جمهور رئیس کرزی وهڅوي چې پاکستان ته سفر وکړي، خو جمهور رئیس کرزی ویلي په هغه شرط به پاکستان ته لاړ شي چې دا هیواد د سولې په پروسه او د تروریزم پر ځپلو کې له افغانستان سره رښتینې همکاري وکړي. سربیره پر دې افغان حکومت تل پاکستان د طالبانو پر ملاتړ تورن کړی، خو پاکستان بیا دا تورونه رد کړي دي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
په کونړ کې د نړیوال سره صلیب د دفتر له تړل کېدو سره د دغه ولایت اوسیدونکي او چارواکي پریشانه شوي او د سره صلیب له مشرانو غواړي چې له اړو خلکو سره د مرستې په نیت په اسعد آباد کې خپل دفتر بیرته پرانیسي. چارواکي ډاډ ورکوي چې دوی به د نړیوال سره صلیب د مامورینو پوره امنیت ساتي. په دې اړه نور حال له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په راپور کې.
په کونړ کې د افغاني سری میشتي په دفتر کې د حوادثو مدیر عتیق الله ازادي راډیو ته وویل د سره صلیب دفتر دوی سره په ګڼو برخو کې مرسته او همکاري کوله، او له کومې ورځې چې په جلال آباد کې د سره صلیب په دفتر نه پیژاند وسلوالو برید کړي، له هغې وروسته پرې د یاد دفتر لخوا مرستې بندې شوي.
کوم خطونه د بندیانو به تبادله کېدل هغه به د سری میاشتې د لارې کېدل او د آی سي آر سي په مرسته به کېدل، ځکه هلته به بندیانو سره مستقیما آی سي آر سي کابطه کوله. خطونه به راوړل جلال آباد د زون دفتر ته او بیا به زمونږ نمایندګۍ ته د کونړ خطونه ورکول. حملې نه وروسته تر اوسه پورې خطونه نه دي تبادله شوي. درېیم دا چې د آی سي آر سي لخوا نه به موږ ته څه پروژې راکول کېدلې چې وړې پروژې وې، د ولو پاککاري وه او استنادي دیوالونه وو.
هغه وایي په کونړ کې د سر صلیب دفتر تړل کېدل د غریبو او هغو کسانو په ژوند بد اغیزه کوي چې څوک د جنگونو او بدامنۍ له امله خپل کورونه پرېږدي.
کله چې په یو ځای کې به بمبار کېده، جنگ به کېده او عام خلک به داخلي بېځای کېدل، نو د هغې سره به د سیاسي د لارې مونږ کومک کوو د خوراکي او غیر خوراکي موادو. یو خو دغه یو منفي تاثیر دی چې کله داسې حادثې راغلي د سیاسي د خوانه مونږ سره کومک نه دی شوی، خو منفي تاثیر خامخا لري.
د کونړ څو تنو اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل په ولایت کې د سره صلیب دفتر اړو خلکو سره ډېرې مرستې کولې او د یاد دفتر له مشرانو غواړي چې بیرته خپل دفتر پرانیزي او په کونړ کې د غریبو خلکو لاسنیوی وکړي.
مسعود رحمان بیکور د کونړ ولایت اوسیدونکو یم. صلیب سر د ډېر کارونه کول، د بندیانو سره ملاقاتونه کول، د بندیانو خطونه وړل راوړل، دلته کله ناکله به د ائتلافي قوتونو نه به بمبار کېده، هغو زخمیانو ته به رسیدګي کوله، ډېر نور کارونه کول. خو که دغه کارونه بند شي او کونړیانو ته او هغه خلکو چې د کومک وړ دي هغو خلکو سره به یو خیانت دي، دا یو ظلم دی.
عبدالولي علي کوزی دی. صلیب د نړیوالې کمیټې د دفتر بندېده، دې ډېر زیات کومکونه کول په هر اړخ کې، دې کومکونه کول د بندیانو د خطونو په تبادله کې، نور پروژې، ویالې، کاریزونه، سربندونه، پولونه، سرکونه، په ټولو کې د صلیب نړیوالې کمیټې کومک کوو. د دې دفتر بندېدل دا د افغانانو دپاره یو ډېر بد ګواښ دی، یو بد زیری دی، او مونږ هیله مند یستو. مونږ پیشنهاد کوو نړیوالو ته، د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته، چې دا دفتر دوباره پرانیزي او په خپلو فعالیتونو باندې شروع وکړي.
په کونړ کې د معلولینو او معیوبینو اتحادي مشر عبدالعزیز عمری وایي د سره صلیب کمیټې په مرسته معلولینو ته مصنوعي پښې او لاسونه جوړېدل، چې د هر یو مصنوعي لاس او پښې قیمت د یو معلول له وسه وتلې خبره ده. نو د یاد دفتر مشرانو ته پکار دي چې د غریبو خلکو ستونزې په پام کې ونیسي او بیرته په اسداباد کې خپل کارونه پیل کړي.
د کونړ په ارتباط یو بل خبر داده چې د روژې په مناسبت په پاکستان کې د کرکټ په تورنمنټ کې لومړۍ مسابقه د افغانستان د کونړ کرکټ کلب وګټله. د کونړ د آل راونډر لوبغاړي فضل نیازی شلو به سبب شو چې دا ټیم د دغو سیالیو په ای ګروپ کې ظهیر ربانی لوبډلې ته په اوو وکټونو ماته ورکړې. دا شل اووریزې سیالۍ چې د رمضان پیس کپ په نوم د شپې په مخه کېږي، د جمعې په شپه د کراچۍ د نوي نازم آباد په لوبغالي کې پیل شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکي کال د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره د رای ورکونکو د نوملیکنې دوهم پړاو پرون پیل کړ. په دې پړاو کې د ولسوالیو په مرکزونو او د لویو ښارونو په ناحیو کې خلکو ته د رای ورکولو کارتونه ورکول کیږي. په دې اړه راپور ته پام وکړئ.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د رای ورکونکو د نوملیکنې په دوهم پړاو کې به د نوملیکنې د مرکزونو شمیر 440 ته ورسیږي او د ولسوالیو په مرکزونو او د لویو ښارونو په ناحیو کې به 399 مرکزونه پرانستل سي. تر اوسه یوازې د ولایتونو په مرکزونو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې 140 مرکزونه پرانستي وو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس د شنبه پر ورځ ویل چې له نویو مرکزونو څخه 315 مرکزونو ته مواد انتقال سوي دي. فضل احمد مانوی وایي چې د دې موادو پر رسولو کې ملي ورتو او په ځینو مواردو کې آیسف ځواکونه ورسره همکاري کړې ده.
امروز خوشبختانه مطابق به تقسیم اوقات از قبل
له نیکه مرغنند انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مخنی اعلان سي محل ویش پر اساس د رای ورکونکو د نوملیکنې د سبتمبر مرحله پیلېږي. د انتخاباتو د کمیسیون هڅه دا و چې د خلکو لپاره لا ډیر اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو خلک خپل نومونه ثبت کړي او د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي.
د انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نوملیکنې د سب پروسه په لومړي ځل د ولایتونو په مرکزونو کې شاوخوا دوه میاشتې مخکې پیل سوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو په وینا د ولایتونو په مرکزونو کې تر اوسه پورې څه باندې 113,000 کسانو کارتونه ترلاسه کړي دي. په دې کسانو کې څه باندې 100,000 نارینه دي او پاته نورې ښځې دي. خو په ولسوالۍ کې د نوملیکنې پروسه په داسې حال کې پیلېږي چې د چارواکو په وینا په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو لرو پرتو سیمو کې د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې سوې دي. تر دې مخکې د افغانستان امنیتي ارګانونو یوازې د هیواد په څلورو ولسوالۍ کې د انتخاباتو لپاره د امنیت په اړه اندېښنه ښولې وه.
د قاسم سولمل راپور مو اوریده. او اوس په رحمت الله افغان درته ووایي چې د کابل نننیو ورځپاڼو څه لیکلي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو ګڼو کې یو شمېر مطالب افغانستان کې د انتخاباتو لپاره د تیاریو او په دغه هیواد کې د محربوي چمتووالي لوړېدو ته ځانګړي کړي دي. ویسا ورځپاڼې لیکلي په ټول هیواد کې د رایه کارتونو د ویش دویم پړاو پیل شو. ویل کیږي چې دغه پړاو به دوه میاشتې دوام وکړي او په ترڅ کې به یې په 4 میلیونو افغانانو د رایه ورکونې کارتونه وویشل سي. ملي باور لیکلي د نامنویو له امله 4 ولسوالیو ته د نوم لیکنې وسایل لا هم نه دي استول شوي. سرنوشت په خپله سرمقاله کې لیکي د ټاکنو پر وړاندې تر ګردو لویه ستونزه د امنیت مسله ده. د امنیت له مسلې سره باید د تیر په شان چلند ونه شي چې خلک محروم کړای شي. د لیکوال په باور د امنیت ستونزه باید د محرومیت پر ستونزې له منځه یو نه وړل سي، بلکې هڅه وشي چې خلکو ته د رایه ورکولو زمینه برابره شي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې د امنیت مسله د ټاکنو له مشروعیت سره تړلې، ځکه نامنۍ شفافیت او سراسري والی له منځه وړلی سي. نو په کار ده چې امنیت ته جدي پام وشي. محور په خپله سرمقاله کې لیکي جالبې تېروتنې کوو، په بېسارې توګه خلک په سرابونو پسې استوو، نه د امنیت لپاره او نه د حکومت د مشروعیت لپاره کوم تلاش شوی دی. د سرمقالې د لیکوال په باور کمیسون خپله امنیت نشي ټینګولی، خو دا حقیقت باید له خلکو پټ نه کړي چې یوازې د رایه مرکزونو ته د پاڼو او رنګونو په استولو سره ټاکنې نشي مشروع کېدای. بلخوا خدمتګار ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې یوه جلا موضوع راخیستې او لیکلي یې دي په امنیتي ځواکونو کې د مسؤلیت مننه او د محربوي چمتووالي لوړیدل د دوی تلفات کمولی شي. د لیکوال د معلوماتو له مخې افغان امنیتي ځواکونه خپله ډیره برخه د جهادي تنظیمونو له جګړهمارو په میراث وړې ده. دغه کار کلیوي خوا په امنیتي ځواکونو کې د بېسوادۍ کچه لوړه کړې، له بلې خوا فساد او خشخوري یې پکې دود کړې، او دا بیا د پولیسو د تلفاتو د زیاتوالي سبب شوې ده. د سرمقالې د لیکوال په باور د امنیتي ځواکونو ترمنځ د عسکري انضباط او دسپلین پیاوړتیا، د فساد، تنبلي، ناغېړۍ او خشخوري د فرهنګ ختمول به په دوی کې محربوي تیاری او چمتووالی پورته یوسي او د دوی د تلفاتو د کمولو سبب به شي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو 4 میاشتو کې د تیرو کلونو په پرتله له ښځو سره تاوتریخوالی له 25% تر 30% پورې ډېر شوی دی. دا کمیسیون وایي چې ناموسي وژنې او پر ښځو د جنسي تیری پیښې هم ډېرې شوې دي. جمیله ظریف پرې راپور لري.
د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې په دې کمیسیون کې هر ونۍ د جنسي تیریو او ناموس په نوم د ښځو د وژنې تر 3 یا 4 پورې پیښې ثبتېږي. دوی وایي چې د سکل په لومړۍ 4 میاشتو کې دوی په ټول هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 100 قضیې ثبت کړي دي. په دې کمیسیون کې د ښځو د څانګې مسؤلې لطیفې سلطانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا له ښځو سره د تاوتریخوالي په برخه کې له 25% تر 30% زیاتوالی ښیي.
د بشر د حقونو نظارتي له سراوړنې دا ښیي چې د 1992 کال په لومړیو 4 میاشتو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي په برخه کې 100 قضیې د کمیسیون د اطلاعاتو په څانګه کې ثبت شوې دي، او هغه فیصدي چې د تاوتریخوالي د ډېرېدو په برخه کې په کمیسیون کې سنجول کیږي هغه د تیرو 2 کلونو په پرتله له 25% تر 30% ډېروالی ښیي.
بلخوا د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې قضیو تر څنګ په ځینو ولایتونو کې د نجونو د اجباري ودونو پیښې هم زیاتې شوې دي. د میرمن سلطانی په خبره د سکل په لومړۍ 4 میاشتو کې دوی د اجباري ودونو نوې قضیې ثبت کړي دي چې د دارنګه پیښو 50% قربانیانې له 3 کلونو نه کم عمر نجونې دي.
په هلمند کې د ملي اردو د سرتیرو مرشو بل زیاته شوې ده. په دغه ولایت کې د میوند قلی اردو مسؤلان وایي د روان لمریز کال له پیله تر اوسه د ملي اردو 514 سرتیري وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای راپور واوري.
په هلمند کې د 215 میوند کلو اردو کمانډان ارکان حرب سید ملک وای په دغه ولایت کې د تیرو کلونو په پرتله امنیتي ستونزې زیاتې شوې دي چې په ترڅ کې دروان مریز کال د پیل نه تر اوسه یوازې د ملي اردو 116 تنه سرتیري وژل شوي او 400 تنه ټپیان دي چې دا د نور کلونو د اولو 4 میاشتو په وړاندې لوړ شمېر شي.
په دې کال کې تر نن ورځې پورې موږ تقریبا
کومندان ول د دوی سرتیر ته د غشتي مرګ جوړ معنی نه ده چې ګوکې دوی کمزور سوي دي بلکې د دولت وسلوال مخالفینو خپل فعالیتونه زیات کړی دي چې بلګې د دولت د سنگین ورسوالي روانه جګړه ده چې درې میاشتې پرې اوړي خو لا هم په سیمه کې راټول سوي وسلوال مقاومت کوي او په لارو کې ماینونه ځای په ځای کوي. سید ملک وای په سنگین ولسوالۍ کې شاوخوا درې میاشتې وړاندې وسلوالو طالبانو لخوا د سیمې په کچه پلان شوې جګړه افغان ځواکونو په بریا پای ته ورسوله، خو څنګه چې ښایېدله په سیمه کې امنیت خوندي کړي له نورو ارګانونو سره د نامژغۍ له امله بیرته له ستونزو سره مخ شول او سیمه ناامنه شول.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
د اتنی مبجو لاندو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه پیلیږي. پرون ماشام د کوټې په هزاره ټاون سیمه کې د یوې لوی پیښې مخاوني ول شو. پیښه هغه مهال ونیول شوه چې ځایي خلکو یو مشکوک چې له چاودونکو موادو ډک واسکټ یې اغوستی و په ډزو وواژه. د دې پیښې په اړه له کوټې څخه د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل راپور.
د شنبه په ماښام تر روژه مات لږ مخکې د کوټې ښار لویدیځ لور ته د هزاره ټاون علي آباد نومې ځای ته چې په روان کال کې په دوو خونړیو چاودنو کې کابو 200 کسان پکې ووژل شول یو مشکوک تن ورننوتی و چې د هزاره قوم ځوانان ورباندې شکمن سوي وو. هغه ته یې د درېدو امر کړی و، خو وایي مشکوک تن غوښتل هلته د امام بارګاه او د خلکو د ګڼې ګوڼې خوا ته ځان ورسوي چې دوی ورباندې ډزې وکړي او ځای پر ځای وواژه. د سیمې خلکو د دې مشکوک تن تر وژلو وروسته پولیسو ته خبر ورکړ. پولیس وایي دغه تن ځان وژونکی و، پتن پوری د چاودیدونکو موادو واسکټ او دوه لاسي بمونه هم تړلی وو. خو ځای ځوانانو د هغه سر په ډزو په نقشه کړی وو او دغه تن په دې نو بریالی سوی چې چاودیدونکو موادو ته انفجار ورکړي. د کوټې د پولیسو مشر میر زبیر احمد ماخستن ناوخته د دې پیښې په تړاو یوې بیړنۍ خبري غونډې ته په وینا کې وویل که دغه ځان وژونکی نه وای وژل سوی نو ډیره لویه تباهي به یې جوړه کړې وای. په هزاره ټاون کې د امنیتي ادارو لخوا لاره تړل سوي او بلاکونه یې شول سوي. هلته ښځینا پولیس او په ساده جامو کې هم پولیس موظف دي، خو دغه کس د خلکو په ګڼه ګوڼه کې هلته تیر سوی، مګر چې خلکو ورباندې شک کړی او دغه شک یې په باور بدل سوی نو هلته ځایي خلکو او رضاکارو چې له پولیسو سره د هزاره ټاون امنیت ساتي پر دې کس ډزې کړي او هغه یې وژلی دی. د پولیسو مشر وایي سره له دې چې پولیس او ملیشه ځواکونه په ښار کې تر بل هر وخت زیات فعال دي او هیڅ ډول مشکوک خلک بې تلاشۍ نه پرېږدي، خو وایي که په دې برخه کې له امنیتي ادارو سره د ځایي خلکو مرسته وي نو د ترهګرۍ مخه به ونیول سي.
میرے خیال میں یہ ایک کامیابی ہے سب سے بڑی.
زه فکر کوم دا د ولس او د امنیتي ادارو لویه کامیابی ده چې خلک شاوخوا ته څار کوي او دې ته پام کوي چې پر مشکوکو خلکو باید نظر وساتي. نو داسې نتیجه به ورکوي چې دغه ډول ورانکاري خلک په خپل هدف کې نسي بریالي کېدای. دا په دې ښار کې ډېر لږ خلک دي چې د ښار امنیت ګډوډوي. که ولس ورباندې نظر ساتي، سترګې خلاص او غوږونه څک ونیسي او د مشکوکو خلکو په اړه پر وخت خبرتیا راکړي، نو موږ له دې ښاره ترهګري ختمولای. دا چې دغه ځان وژونکی به څوک وي، تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د خپلوۍ ادعا نه ده کړې او نه یې د هغه په وسیله د ترسره کېدونکي برید په اړه څه ویلي دي.
په مصر کې په وروستي تاوتریخوالي کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړی شوي. دا تاوتریخوالی د مصر د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي د مخالفانو او ملاتړو لخوا په پراخو مظاهرو پسې رامنځته کېږي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل انده.
د محمد مرسي اسلام پالی ملاتړی وایي تر سلو زیات کسان د شنبې د ورځې په سهار د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوي چې د دوی په وینا پر بې وسلې مظاهره چیانو یې کړې دي. د اخوان المسلمین ویان جهاد الهداد د رویټرز خبري اژانس ویلي دوی داسې ډزې نه کوي چې څوک ټپي کړي، بلکې داسې ډزې کوي چې خلک ووژني. د مصر د عامې روغتیا وزارت تایید کړی چې د شنبې په ورځ وختي په قاهره کې په نښتو کې 15 کسان وژل شوي. نور 9 کسان د مصر په دویم لوی ښار سکندریه کې وژل شوي دي. د مصر د کورنیو چارو وزیر بیا دارت کړی چې ګوندې په قاهره کې پولیسو پر مظاهره چیانو ډزې کړي. د امریکا غږ د قاهرې د بیرو مشر الیزابت اروټ ازادۍ لړیو ته ویلي دا روښانه نه ده چې تاوتریخوالي ته چا لمن وهلي. دا وایي تیره شپه تر دې لاریون مخکې وضعیت ډېر ترینګلی و او بیا وروسته هماغه څه وشول چې ډېرو خلکو فکر کاوه همداسې به وشي. تر سپېده دم مخکې یو ډول برید و. پر دې بحثونه کېږي چې آیا پوځ لومړی اقدام کړی او که نه. دوی د تاوتریخوالي ځواب ویلی، خو دواړه خواوې وایي چې بل لوري پرې وار لومړی کړی دی. محمد مرسي د مصر د پوځ لخوا وروسته له هغه د جولای په 3 نیټه له واکه لرې شو چې پر ضد یې پراخ لاریونونه وشول. د دې ونې په پایل کې پوز له خلکو غختل شي د دوی د اقدام په ملاتړ مظاهری وکړي. په عین حال کې اخوان المسلمین له خپل پلویانو غختل چې د جمعې په شپه لارو کوڅو تر ووزي او بیرته واکته د مرسي د ستنولو غوښتنه وکړي. د مصر د کورنیو چارو وزیر محمد ابراهیم ویلي د نږدې یوې میاشتې راهیسې هغه روان لاریونونه به په قانوني ډول ډیر زر پای ته ورسوي چې واک ته د محمد مرسي د ستنېدو غوښتنه کوي. د مصر د کورنیو چارو وزیر همدارنګه ویلي ډیر احتمال شته چې محمد مرسي به په قاهره کې هغه زندان ته واستول شي چیرې چې پخوانی ولسمشر حسنی مبارک بندي دی. وروسته له هغې چې د جولای په درېیمه نیټه محمد مرسي له واکه لرې شو د پوځ لخوا په یو ناڅرګند ځای کې ساتل کیږي. نوموړی په رسمي توګه د زندان ماتولو پر مهال په وژنو او د حسنی مبارک پر ضد د پاڅونونو پر مهال د فلسطیني حماس ډلې سره د دولت ضد هڅه کې په لاس لرلو تورن شوی.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې خپرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو دی. مخکې تر دې چې مایکروفون ستاسو خپرونه پیل کړو او له تاسو وغواړو چې د موضوع په ارتباط نظر څرګند کړئ، توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې حمیده عثمان وړاندې کوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی په قبایلی سیمه پاړه چنار کې ورستی ځان مجوم کې بریدونه په کلکه غندلی او غای له اسلام سره څرګند دښمنی بلل ده. ان بی سی ټلویزیون دی او امریکایي چارواکي لخلي ویلي چې په افغانستان کې دوه امریکایي پوځیان د دولت د واسطوالو مخالفانو په بدیت کې وژل شوی دي. د کونړ د امنیت قماندان وایي تیر شپه یو ځل بیا له لس څخه زیات توغندي د پاکستان له خاورې د کونړ ولایت د شیګل او دانګام پر ولسوالیو توغول شوي، خو مرګ ژوبله یې نه ده اړولې. د استرالیا نوی صدر اعظم کیون راډ له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو پر دوام ټینګار کوي. د بدخشان په 14 ولسوالیو کې 4000 هکتار ځمکه له کوکنارو پاکه شوې ده، خو په 14 نورو ولسوالیو کې د امنیتي ستونزو له امله دغه کمپاین نه دی عملي شوی. د پاکستان پوځ وایي پر هغه کرخه چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر لانجمنه سیمه سره بیلوي، د هندي سرتیرو په ډزو کې یو پاکستانی سرتیری وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي په مصر کې زیاتېدونکی خونړی سیاسي تاوتریخوالی دا هېواد یوې اساسي شیبې ته رسولی دی. په لیبیا کې چارواکي وایي د شنبې په ورځ تر زرو زیات بندیان له زندان څخه تښتېدلي دي. او په موګادیشو کې له هغې ودانۍ بهر چې د ترکیې د سفارت مامورین پکې اوسیږي یوې موټري ځان وژونکې حملې یو ترکی ساتونکی او یو عام سومالیایي وژلی دی.
خوش آمدید میگیم شما را به برنامه میکروفون شما در این برنامه تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان. من جاوید نعیمی و اسمت ساروان میزبان شما خواهیم بود. مرحله دوم ثبت نام و توزیع کارت‌های رای‌دهی برای انتخابات سال آینده دیروز در کابل و ولایت افغانستان آغاز شد. مقامات افغان میگویند که در حدود 130 هزار تن در مرحله اول ثبت نام و توزیع کارت های رای‌دهی توانستند تا کارت ها را به دست بیاورند. آیا شما از مرحله اول توزیع کارت های رای‌دهی رضایت دارین؟ تعداد مراکز ثبت نام در منطقه تان کافی بود؟ میتونین نظریاتتان را با ما شریک بسازین. تا دقایق بعد شماره های تلفن را هم براتان اعلان میکنم. همچنان میتونین از طریق تلفن های اتصالاتتان به شماره 818 پیام های کوتاه به دری و پشتو بر ما بفرستین، حتما براتان خواد خواندیم. سلامت صاحب.
بله دقیقا حتما بیورت ولولو زمنان دی ده هم وایی چه دا دوهم پړاو په باره کې څه نظر لري؟ ستاسو په نظر باید څه وشي چې په ښه توګه دا پړاو هم کامیابه اجرا شي؟ که کوم وړاندیز لري، نظر لري په دې موضوع، هم کولی شي چې له موږ او خپلو نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیرې درته اعلانوو: 0909 203 1540. بیا وایم 0909 203 1540 او یا هم 0 2 2 5 5 0 2 2 5 5. همدارس د اتصالاتو 0 3 شمیره هم ستاسو په خدمت کې ده. لنډ پیغامونه پیر راوستوي، ستاسو پیغام به حتما ولولو.
برای شنونده ها را میگیریم و بعد از او هم پیام هایتان. بفرمایید، سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام نو احترام نیم به فرانسه تاسو دوار پرند کوم از عبدالمنان د خیشم د قزاقستان
بله سلامت اوسه کسان مش پمدی موضوع باندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند په یو خبرونه کې دعوت کړی و یغه بیا ویل چې د سې رنگ نه بدل دوی کار واخلي چې کڅو سل کارتونه هم جوړ کینو استفاده به یوازې لیبڅخه کولای شي پر هل د دیوغي نظر او هم درستاسو بل اوریدون کې د نوبت ورکو
مهرباني سپ
سلام علیکم فرانس
و علیکم السلام
ساتم سلام نو اوریدون کې زه محمد طاهر د کندهار ولیکوم
مهرباني کوي سپ
زما په نظر د کاف اخیستلو دغه مرکزونه درنګ کولی مرکزونه به ډېر لږ دي شاوخوا لس کاله وړاندې چې د لومړي ځل لپاره انتخابات وشول هغه په هر کلي کې حتی داسې کېدل چې د ځینو ولسوالیو کې په بلا کې به یو یو کولو او همدارنګه د کافر کولو او بیا درنګ کولو مرکزونه وو
البته ستاسو در خبرې پورې د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي بیا وایي چې دوی به وروسته سیار ټیمونه هم وګماري چې مختلفو سیمو ته لاړ شي دا چې ستاسو په سیمه کې به دومره امنیت وي او که به نه وي دا بیل خبره ده
بله در شرایط فعلی انتخابات در افغانستان بی‌مفهوم است ازمره قیامی در پیام خود از لوگر چنین نوشته مکتولا مجددی از ولسوالی الاسای کاپیسا گفته که پروسه ثبت نام در اکثر ولسوالی های نامن کشور ناکام خواهد شد حالا بریم شنونده ها را از طریق تلفن بگیریم بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
السلام علیکم
و علیکم السلام
زپل سلامونه تاسو ته او تاسو همکاران ته وړاندې کوم شرنا غوښه مې کړې چې سوال یې ته جواب ورکړم
کوم مهرباني کوي شرنا صاحب
درانو اول به تر دا د افغانستان کې صلح راشي که چېرې دا څنګه دا وایي جنگون نامي نو که انتخابات هم شي شاید دا کوم ګټ اوري دی بل بس او شي په افغانستان کې ملي هغه راشي او دا راشي بل یې یا انتخابات هم شي یو حکومت وته چې ټول افغانستان ته منل وایي
بل صاحب نو شرنا صاحب که سوله و نشي
انتخابات سره ولري
نو که انتخابات و نشي سوله خو داسې معلومیږي چې زر کې دن کې نه د خدای دی وکي چې وشي خو که سوله و نشي او انتخابات هم و نشي بیا به څنګه کیږي د قدرت به څنګه انتقالي شي
مثلا د غزي او ګورګانا د نه د انتخابات وشي نو دا هغه ځان د پښتنو حقوق ته ماسل و دا نه زارګل په نګراو دا د نورو دي ټول افغانستان خلک دي مونږ ته د پښتنو په سیمه کې د وړیا د ژوند د حالت خراب دی باید ټول خراب شي پښتنو دي د افغانستان اصلي ملت افغانستان کې د پښتنو دي چې په پښتنو باندې هغه ځان تر نشي ټول خراب شي نو کوم څه لري نه ټول هغه سره باید د سیمه نه تر شي ټول انتخابات مو غواړو مونږ په افغانستان کې موږ په غواړو د افغانستان کې اسلامي په غواړو د افغانستان ټول موږ دې ته تیار یو په باندې حکومت لپاره
صحیح ستاسو نظر مو اوریدو بل اوریدون که تنوبت ورکو زن معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید سب
بله السلام علیکم
و علیکم السلام
از سمیع الله خلیلی تندر در پکتیا کمکنه و رساله چه خبری کم
مهربانی که وی تندر سب
چروان سب لوله سلامون تا تا و نیمی شد و اندیکم و رس سلام تخا څنګه چې د انتخاباتو کارتونه جوړیږي هر کال د پکتیا څمکنه ولسوالۍ کې چې کله کارتونه جوړیږي هر یو کس دوه دوه کارتونه جوړوي درې درې جوړوي یو خدا د هیواد سره خیانت ده او بل دا چې د کوم انتخاباتو صندوقونه ډکېږي د انتخابات پورته په دې کې لوی درغلی کېږي
بله پر حال دا بیا به هم موږ کوشش وکړو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان دعوت کو څو ستاسو دغه سي اندیشنو ته ځواب وایي البته په تیرو خبرونه کې دغه سي اندیشنو ته ځواب ویلی هم دی چې مخکې مې یادونه وکړه بل اوریدونکو کتاب نوبت ورکړو
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
با عرض سلام و ادب خدمت شما آقای نعیمی اسم سالوان همکاران تکنیکی و همه شنونده های رادیو آزادی دان
مهربانی سر
تشکر البته نیازی هستم از سالوانم را کنده
بفرمایید نیازی سر
تشکر البته آقای نعیمی و سالوان سر در مورد توزیع روند مرحله دوم ثبت نام برای رای دهنده ها بعد که بگویم که ببینید شما البته درست یک ماه قبل چنین موضوع برنامه موضوع برنامه تان همی کارد توزیع انتخابات بود ولی با وجود که یک ماه گذشت ولی متاسفانه شما ببینید در طول یک ماه 120,000 130,000 مردم چکلین که برای ثبت نام خود را آماده ساختیم و ثبت نام نمودیم در حالی که 4 میلیون یا بیشتر از آن برای واجد شرایط در انتخابات که در پیش روی است باید که اینها ثبت نام نمایند ولی متاسفانه که بسیار تعداد کمی اندکی است همچنان ببینید که زمانی که در مراکز صورت گرفته است که بیشترین جمعیت نفوذ در مراکز بیشتر می باشد چنین ثبت نام اشخاصی که ثبت نام کردن بسیار ارقامشان کم است زمانی که در روستاها و سوالی ها خواهد کردی شاید بیشتر از این یا کمتر از این شود ولی متاسفانه 4 میلیون پویا نخواهد کرد ببینید مثل که ما در تمام مشکلات در تمام عرصه های کشور خود
بله.
که ما مشکلات زیاد داریم در روند انتخابات هم ما مشکلات بیشتری داریم
آیا فکر نمیکنید بله نیازی صاحب فکر نمیکنید که با نزدیک شدن روزهای انتخابات مردم بیشتر مراجعه بکنند به خاطر گرفتن کارت ها چون در او وقت تیم های سیار هم از سوی کمیسیون مستقل انتخابات توظیف خواهند شد که به مناطق دوردست افغانستان برند خوشبینی دارین در این مورد؟
بله شما درست گفتید بعد تیم های سیار یا کارمندان سیار بعد هرچی پیشتر پیش از او که انتخابات به هر روزی که نزدیک شده می راد بعد چی تیم ها بعد پیشتر از پیشتر بعد امروز یا فردا بعد صورت دیگر زمانی که از یک طرف انتخابات نزدیک می شود و از طرف دیگر باز چنین روند ها شاید به کندی پیش برود و حتی بعد بعضی مناطق دیگه مشکلات یا نامنی اونجا که اگر امروز هم نفرد و بعد کدام مشکلات دیگه ایجاد نشود ولی به هر صورت بعد ما البته در این انتخاباتی که پیش روی داریم ما نگران هستیم و شاید این انتخابات یک انتخابات سمبولیکی و تشریفاتی خواهد بود چون که بیشتر از 60 ولسوالی افغانستان فعلا اهمیت وجود ندارد حتی اونجا اشخاص تیم های سیار برای ثبت نام اینها روان نکردن و اینها میگن سر در 14 ولسوالی در حالی که در خود نیمی پروان ما شما بیشتر از 4 ولسوالی امروز ناامن هستند اونجا حتی اشخاص افراد کسانی برای ثبت نام کار میکنند خواهند فرستاده نشده این رفته نشده پس یعنی خودش بالای پروسه روند ثبت نام یک اثرات بسیار منفی میگذارد
بله تشکر از شما
محمود لغمان خیلی کلوه په انتخاباتو که در غلی کیجی یو بل اوریدون که چه نومه نده لیکره لطالبانو سره چه وای سوله و نشی انتخابات بفایده دی ده هم دی مخکینی اوریدون که چه لطاقاب چخه تلفون کرده و ده حق نظر تایید کرده
بله راشد از لوگر نوشته که در حال حاضر انتخابات کدام مفهوم نداره و محمد رازق از ولایت میدان وردک گفته که با وجود امنیت در ولسوالی های ای ولایت کسی تا حالا کارت نداره دلیلش نگفتن
بس با شو اوریدون که تا دی تلیفون لاری موریدون که لروزن معرفی که آزادی رادیو میکروفون استاسو
بفرمایید سب میره بونی
بله محترم سروات تا تا او سامکار جاید نیمی ساتا دا آزادی رادیو تولو کار کون که اوریدون کم نوالو تا سلامان و رنجی کون
سلامت و سب پاری سب
میره بونی پشن سب
بله سروات تا دیده شاشه سمزو موضوع متاکلی دخو پلندو کی به نظر درته وایم او بیا د انتخابات پر مسله سره وغږم اول نظر خو نه دا دی چې پتیرو دورو کې هم دا دوه انتخابات وسه او د حکومت افغانانو د ملت غوړي غوړي واجی ورکړي خو هغه ته سره نشي او پتیر انتخاباتو کې تقلب او شل تقریبا څلور میاشتې د ډاکټر صاحب عبدالله او د کرزي صاحب تر مابین جنجالونه و چې ملت په دې کې تغیر وو خدای دې چې دا هغه انتخابات نه یو او هغه وادي چې د حکومت خوا ملت تور کول شي هغه تر سره نه شي راځي چې بل د حکومت راځي چې ملت تر واده چور کوي تر سره شي او دوه موضوع د انتخاباتو دا خو څه کار دی چې پولیس والی کې او نو رسول تکاتونه ورکول کیږي دا خو د هر سړي حق دی خو د ستونزه سروان صاحب ستونزه د امنیت هغه یو کاتو دوه کاتو درې کاتو هغه لا پار صورت خامخا د انتخابات و ایس وای ځای نه هیڅ تقلب پښتونه شي شفافي د انتخابات باندې خو د ستونزه امنیت ته د غدرو ولایتو د شمال سروان سب چیزې درک لرم
لکه فاریاب او جوزجان فریپول او تاسو ورته د جوزجان په پاشا په قیصر ولسوالۍ کې فکر نه کوم چې په ډېرو کلو کې خلک رایه ورکولی شي. د دولتآباد په ولسوالۍ کې دغسې دی او د لولاشو بندر په ولسوالۍ کې دغسې دی. په غورماش کې څوک رایه نه شي ورکولی، امنیت نشته. د جوزجان په درزاو قوشپه کې وساتې ورشي موټر چې روان وي د تحریکونه یا مخته ولاړ یا تشکري سري یا کارټونه چرې وي تاسې زیاتی رایه ورکوئ. د جوزجان نینګچک دغسې دی، ومردیان یې دغسې دی، قرکینو خاریاب یې دغسې دی، د فریپول کوهستانات. نو مطلب دا دی ساروان صاحب، که چیرې امنیت دولت په دې وتوانېږي چې امنیت تامین کړي، د ملت ملت رایه ورکوي، خامخا یې ورکوي. دا د اصل اصل او کین دولت امنیت تعمیم نه کړي، بیا ګوتې پرېږدي، بیا سرونه پرېږدي، بیا غوږونه پرېږدي، نو دا انتخابات به څه فایده ولري؟ خو بیا هم انتخابات سر نه کولی کول ښه دي. یو حکومت چې په کوټتا راځي یا د وینو په پرېولو راځي، نو هغه چې په انتخاباتو راشي، د خلکو په راګیري راشي، که نو کې تقلب پک شي که نه وي، خو مقصد هغه تقلب خو ناسم شفافه خامخا نه وي. ولیکن بیا هم انتخابات سر نه کولی کول ښه دي. خدای دې زموږ دولتي اراکیز دا قوت ورکړي چې امنیت یې تعمیم کړي. دغه نظر وسروان سختار
سلامت اوسستاسو په نظر کې شیرین آغا ته هم یو ځواب و. شیرین آغا ویل چې انتخابات نو څه معنا لري یا فایده نه لري، بله چاره هم باید نشته. که انتخابات ونشي نو قدرت به څنګه انتقالی شي؟ بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده،
مهربانی. سلام صاحب، مهربانی.
سلام
صاحب، مهربانی، صدا شما رو میشنویم. بله بله میشنویم صاحب، مهربانی. بفرمایید صاحب.
یعنی کارتای کنال تلگه تنظیم شهید کاملا کارتای تبلیغ شکار میشه. حالا پیشمردم در خانواده در نفر دو تا سه تا اینا کارت داره. بعد از سرازی دیگه کارت اگر اینا رو کار میتا یا پوشان میکرنی شما کارت داری نداریم.
والا درست است، اما فکر میکنین که بعضی کسا در مناطق شما دو کارت سه کارت گرفتن؟ بله.
خب در سعودی برکنه اول اگر همین کارتای کامل انتخابات قبلا
بله
اصلا یعنی کلیسه کارت رای گیری رو دیگه مثلا ده تنگر پنج تنگر کرد.
بله. خب شما میشه در این مورد نظرتون بگین که چرا کسایی که کارت ندارن تا حال کارت نگرفتن؟ بله سر متاسفانه.
البته پامدی مورد که در انتخابات و در خپلواک میسون و ایندوی نور احمد نور آزادی رادیو ته موبایل چې هغه چا چې څو کارتونه اخیستي دي هغه به استفاده نشي ترې کولای. دا کارتونه د هغو کسانو لپاره دي چې یا یې په تیرو دورو کې کارت نه اخیستی، یا یې کارت ورک کړی دی، یا تازه اتلس کلن شوي دي، او یا هم له خارجه راغلي دي، له مهاجرت نه بیرته خپل هیواد ته راغلي دي او غواړي چې په انتخاباتو کې شرکت وکړي. دا د هغو کسانو لپاره دي، نه د هغو کسانو لپاره چې کارتونه لري.
بله.
بل اوریدون که لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
بفرمایئ صاحب.
سلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی. سلام،
جورت رساتان خوب است؟
مهربانی صاحب، لطف کردین. بفرمایئ صاحب، معرفی کنین خود را از کجا تماس گرفتین؟
شکر، سلام و احترامات بر تمام بینندگان تلویزیون رادیو آزادی. سلام علیکم، من پیشنهاد داشتم.
بله صاحب، مهربانی.
بله
بفرمایید صاحب.
الو،
مشنایم صاحب، صدای شما را بفرمایید.
ما از عبدالمتین محمد خیر هستم، از ولسوالی بگرامی.
بفرمایید صاحب.
بله
بله بله، پیشنهاد خود را بگویید. بله، صدای شما را کاملا واضح مشنایم.
از این مسئله سایت ها انتخابات،
بله،
در ولسوالی بگرامی تقریبا 18 کاری است که از خاطر رایدهی خودشان انتظار داشتند. در دو دوره مردم در اونجا نه سایت انتخابات وجود داره و یک سایت انتخابات در طرف شرق است که از قریب کمری است که 7 کیلومتر دور است، و در طرف غرب است که از قریب شوکیز. دیره این مردم ما صدای ما را هیچ کس نمشنوه. ما میگه که دموکراسی دموکراسی به این رقم است که در اون پرده تلویزیون یا در رادیو عملی علنی مردم در نزدیک کابل سایت انتخابات نداره. چی خواستا که در ولایت ها تیگه پاخا بود.
بله، شما چرا مراجعه نمیکنین به مراکزی که در نزدیک قرار داره یا باشنده های امی قریه های ولسوالی بگرامی؟
ما دو عریضه یعنی دفعه هم کردیم، تقریبا خود ولسوال هم در جریان است، خود کمیسیون مستقل انتخابات هم در جریان است. دو دفعه ما عملی سای بود، ما گریزه دادیم، چون حالا ما گریزه دادیم خب کس صدای ما رو نمیشنم و گفت ما رو در اصل مقصد نمیرسانم.
بله.
عریضه ما رو صدای دروازه میگیرن و پشت شما یک مطلعه هم ما شما هست که در اصل مشتر شده اختا و بانست خون خون میگن وقتی که انتخابات نزدیک میشن، ولی اون مردم ها بیخی از انتخابات محروم میمانند.
بله صاحب، امیدوار هستیم صدای شما را مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات شنیده باشند. بله
بله
صاحب،
سلامت و سکرده بدن.
تشکر، سلامت باشین مهربونی صاحب.
نظر دی خپور شو انشاءالله چه انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکی به هم واوری او گوندی توجه ورته وکړي. بل اوریدون که لروزان معرفی کوي.
مهربونی صاحب،
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام جوړه کي خوشاله سي تاسو خدمت او اوریدونکو ته سلامونه یاي.
وعليكم السلام، مهرباني وکي نظر مو وایست.
دما نظر دار شي ترڅو سوله سره د
بله صاحب، اواز دی خراب شو رشته هم ترڅو چې سوله را نشي په ټول سیمو کې انتخابات نشي کېدی. همدا نظر نور رحمان لورده ولایت څخه را لیکل دی، ویلي دي چې په ناامنو سیمو کې انتخابات نشي کېدی. بله شکه چې نشي کېدی چې امن نه وي نو انتخابات بلته څنګه کیږي؟ خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم وایي چې په هغو سیمو کې چې امنیت نه وي هلته انتخابات ګرسره نه کوي. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي، ازادي راډیو ده،
بفرمایئ صاحب.
السلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی.
السلام علیکم سروان صاحب، کاته او ته هم کارته سلامونه او نیکی له خیر په خیر ته بخیر
سلامت او سه خوشاله اوسه. لکم زایا
د کاتسا ولایت نه متا سره اړیکه نیولې ده، او هغه ورور ته له تګاب نه زنګ وهلی و، دغه خبره بیخي صحیح ده. نو دغه امنیت نه وي او د تا ګوته پریږدي او ته رای دي ورنسه کړی، او تا ته داسې یو نیمولی سړی وایي چې صاف ته ځې، ووایه چې دغه سړي ته ته رایه واچوه، نو دا به شفافت ولري دا انتخابات، او دا به صحیح. او بل دغه چې امنیت نه وي او روغ او جوړه ونیسي، نو بیا به دغه د فساد اداره را ووځي. خو له هغې نه دغه خبره ده چې همدغه فساد ادارې ته همدغه ریاست جمهوري پرېږدي، همدغه به پکې لګیا یي، همدغه به یې خوري مچکي به، نور د ملت غم څوک نه کوي.
بله صاحب، سلامت اوسه. د چرګان اوازونه مو راځي،
سلامت باشه.
کله چې ټلیفون کوي لطف کوي چې داس ځای ودریږي چې نور شور نه وي او بل اواز نه وي، چې ستاسو خپل خبري سمې واوریدل شي. شمین لوګر څخه لیکلي دی، وایي که د انتخاباتو پیسې په بیا رغونه ولګول شي نو لا به ښه وي. دوی هم نو امید دی او فکر کوي چې سم انتخابات نشي تر سره کړی.
بریم شنونده ها را بگیریم از طریق تلفن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بله
صاحب، او رو مهربانی وکړه.
بله بله صاحب،
سلامت اوسه، خوشاله اوسه. لکم زه خبري کوي. بله صاحب، بله صاحب، ستاسو خبرو ته موږ غوښ نیولای دي.
نن په لوګر کې چې سلام ته نو کله چې معلومات لرم د دې د نړۍ کې راکټار خوروار اذر امه کې مراد دي، موږ نه وایو چې د حکومت خپل خپل حاتې دي ورته نه شي راوړلای. دا کدو دي د دې چې متریکي او د متریکي طالبان سلام ولاړی ته شي کوي، نو د دې چې د خپل حاتې نه شي راوړلای، نو موږ نه ست نه وته وایي چې دې ته راي ورکړي او دا انتخابات څه په فوټو څه نه لري.
ګوره، یو مسله ده پاغه سیمو کې چې هلته امنیت نه وي، هلته د انتخاباتو کمیسیون هم وایي چې انتخابات نه کوي، هلته بیخي صندوق نشته، نو دا بیا په تاسو پورې اړه لري چې په خپله سیمه کې خپله امنیت راولئ نه راولئ. که تاسې نه راولئ او امنیتي ځواکونه ونتوانیږي چې هلته امنیت راولي، تاسې به محرومه یاست له انتخاباتو او له رای ورکولو.
نو زه د خپل ځای څخه وځم چې د چټلوي کومونه ونه توري چې باندې تراوي دي، نو د دې نه جوړ یو خار او غریب خلک وسنګ وځي چې جوړ باندې تراوي چې نو ټول ټول نه ټول راغلي هو باندې تراوي نو د دې خلک وسره باندې تراوي.
بله صاحب، ستاسو خبره هم په ځای ده. نو په هر حال مننه چې نظر مو شرکم کو. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي،
بفرمایئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام،
مهربانی.
السلام علیکم،
مهربانی کوي اسحاق صاحب.
نظر هم نه درو چې لوګر ولایت کې نه شاید د لوګر ولایت نه پوسه ولا کاتل کنه نه پوسه ولري او پدې کې چې مستحق د کاغه درای حالت باندې چې یا بدریلا کې یا بیا بسلور لته نه دوم لته سن کوي چې شرای وکی. نو ما په نظر سره په دوه سلور لکه نفر کې شاید لږ نفر هم صندوقونو ته ولاړ نشي. دا یو مسله. اول مسله دا چې
انتخابات کمیسیون په ولسوالیو کې مرکزونه خلاص کړي دي. ولسوالۍ له یو کلي نه د ولسوالۍ تر مرکزه پورې تقریبا یو ساعت دوه ساعته لار ده. خلک هېڅ نه شي کولی چې کار په اخلي بډېر رقم باندې، یعنی دوه ساعته یو ساعت لار کلي ته لاره ده. یو په دې رقم هم کارټونه نه شي اخیستلی، یو بل په لوګر کې سل فیصده خطر ده، امنیت نه شته، هېڅ امکان نه لري چې موږ کرایه واچوو. یعنې کرایه واچوم امنیت مو که څوک ونیسم بعد له هغې دوه درې ورځې بعد تاسو نه پرېږدي وژنه دي، یعنی په دې رقم سره انتخابات نه ترسره کېږي.
بله صاحب، البته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مقامات وایي چې دوی وروسته دا پلان هم لري چې سیار ټیمونه جوړ کړي او مختلفو سیمو ته واستوي، البته هغه سیمو ته چې امنیت وي.
بله خالد، تنها در پیام خود از ولسوالی علسای ولایت کاپیسا نوشته کرده که به نظر من انتخابات درست است اما امنیت ضروری است. فکر میکنم که امنیت را اینا با انتخابات مرتبط دانستند. شما هم میتونین برای ما پیام های خود را از طریق تلفن های اتصالاتتان به شماره 818 بفرستین. پیام ها را لطفا کوتاه بنویسین به زبان های دری و پشتو، حتما براتون میخونیم.
بله، او لطف کوی چه په خپل پیغام کې انګلیسی توری مکاروي. مثلا شیر زمان له ننګرهار څخه لیکلی وای هر افغان بچای چمتو دی چې نور خبرین لوستل کیږي، ځکه چې یو ان انګلیسي په منځ کې لیکلای دی. اما سمیولال میدان وردګو څخه چې په خپل پیغام کې انګلیسي توري نه دی کارولی، لیکلی چې په دغه ولایت کې انتخابات ناشونی دي. البته شاید منظور دی وي چې الته امنیت شونه دی. وربشو نور اوریدونکو ته چې د ټلیفون لاري راسره
مهرباني سه.
سلام
صاحب، مهربانی بفرمایید.
خیلی خیلی سعادت همه روز خستم از میدان ورزش بتم.
بفرمایید صاحب، مهربانی.
یعنی در ولسوالی ما بسیار وسعت هم داره، جمعیت انسان خیلی زیاد هست. در فعلا یک الا دو مرکز ثبت‌نام وجود داره که کسایی که در خریدهای دوردست هست اصلا دسترسی به مرکز نداره و نمیتونه که اینجا
ثبت
نام کنه و کار بگیره.
بله.
همین
منطقیتون دقیقاً کدام هست؟ بله صاحب، منطقیتون دقیقاً کدام ولسوالی را شما نام بردین؟
ولسوالی فکرون بسید.
آه، بسیار خوب. تشکر. و آیا چی فکر میکنین باشنده های ولسوالی شما منتظر تیم های سیار میمونن؟ چون تیم های سیار هم قرار است که به زودی کارهای خود را آغاز کنه و روند توزیع کارت های رای دهی را ادامه بتن.
بله بله، مقصد امکان کارت دادن یا کارت گرفتن باشه، اونا از آزیر هستن و از صورتش کارت بگیره. مقصدی برای فعلا یک مرکز ثبت نام هست که بسیار دور است. کسایی در خریجات جرده است زندگی میکن اصلا نمیتونم جده کارت بگیره.
بله سب. آقای رازق، آیا امنیت منطقه تان خوبتر هست؟
امنیت منطقه ما فتصیل امنیت هست، اصلا نه وجود تالی وجود داره و نه شوریتی وجود داره، اصلا هیچ گفت نیست.
بله.
نه بودم تا پیران همسر از نیست میکمیتون انتخابات تو دولت که منطقه تنون توجهی نداره.
بله.
در انتخابات قبلی هم نمیشتو اکثریت مردم کار نداشتن و اکثریت اگر داشتن در انتخابات نمیتونستن شرکت کنن، چرا که مراکز رایگیری اونجا چار جور جور بدن.
بله تشکر.
سلامت باشید. نمی صاحب، رازق صاحب داره دست خبری وکړي چې ویلې چې د دوی په سیمه کې کامل امنیت دی او هیڅ مشکل نشته، لیکن بیا د لمدغه ولایت البته د نورو سیمو اوسیدونکو دي ځینې بیا لیکي چې وایي انتخابات ناشونی دي د دوی په سیمه کې. خان آغا لم وردګ ولایت څخه لیکلي وایي د انتخاباتو لپاره امنیت ضروری دی. سباون وایي په هر هغه سیمه کې چې امن نه وي انتخابات ناممکن دي. په ډیرو پیغامونو کې چې له وردګ میدان وردګ څخه را لیکل شوي دي، په هغو کې ویل شوي دي چې د دغه ولایت په ډیرو سیمو کې انتخابات ناشونی دي ځکه چې امنیت پکې.
بله، هر دو ولایت کې نزدیک به کابل هستن، میدان وردګ او لوګر. اکثر شنونده های ما هم از همین دو ولایت پیام فرستادن و تماس گرفتن و از ناامنی به نحوه شکایت داشتن. کمتر از دو دقیقه دیگه وقت داریم تا نشر خبرها، میتونیم یک شنونده را بگیریم. سلام.
بله او مهربانی وکړئ.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
وحید لارمان د هلمند ولایت د مرګ ولسوالۍ له تاسو سره په اړه کې شوم. زما په نظر د رایې کارتله باید د دستورو په هغه باندې ورکول شي، هغه په دې خاطر چې د دستورو د چا سره د کرایې د افغانستان هغه ته باید د رایې کارت ورکول شي. په دې سره به موږ هم د بهرنیو د لاسوهنې څخه مخنیوی کړي او هم ورته به
افغانستان خلک دغه خلک چې بسکرې نه لري هغه به بسکرو تاسو ولیدې دا ما یو نظر دی بل دغه څه ورور چې اول چې د چاګوتو پرې کېږي چاغوتو پرې کېږي د هغه سره زه هغه سره زه موافق یم.
بله صاحب
تاسو ته هم انشاءالله معلومات کړم. کم دی
خبرونو وخت را نږدې شو. مننه. له خبرونو وروسته بیا هم تاسو کولی شئ چې ټلیفون را وکړئ او خپل نظر څرګند کړئ او یا هم د اتصالاتو د 800 شمیرې له لارې له آزادي راډیو سره تماسونه سي یعنی پیغام را واستوي. دوی ویل چې کارتونه باید وای تذکری باید جوړ شي د تذکرو په ارتباط هم د الکترونیکو تذکرو د ویشلو په برخه کې